ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي پروګرام ته بخیر راغلاست. څلور بجې سوې نن داسې شنبه ورځ ده جدي یو لسمه ده د 2019 میلادي کال د نوي میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه رپورټونه ته ځانګړي سره ده خو تر هغه مخکې به فریبا ظاهر ده ازادي راډیو د نن ورځې د دغه ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې ته مهم خبرونه سرچکی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې 2019 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو پزړه پورې کال وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو تېره شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې د ګازو د چاودنې له کبله 8 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي 2019 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو پزړه پورې کال وي. جنرال اسکاټ میلر نن کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې هغه مواردو ته اشاره کړې چې د مهال په افغانستان کې روان دي. د وی په څو پایتختونو کې پر پالیسۍ غور کیږي. د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. د سیمې لوبغاړي پر سولې ټینګار کوي. طالبان او افغان حکومت دواړه د سولې په اړه خبرې کوي. په همدې حال کې د ناتو ویان په کابل کې له نورو امریکایي پوځیانو سره د نوي کال د لمانځلو پر مهال د افغانستان سولې ته هیله مندي وشو ده او ویل چې په 2019 کال کې د افغان سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی چې په دغه هیواد کې څلوېشت کلنه جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره میاشت د طالبانو له استازو سره په ابوظبي کې ولیدل او ټاکل شوی دی چې د رواني جنوري په میاشت کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدې ښار کې په یوه ورته غونډه کې برخه واخلي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو تېره شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه وکړل. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دوی وایي د سرپل جوزجان ترمنځ پر لویې لارې په قشقري سیمه کې چې د سرپل د تیلو زیرمې پکښې دي او دغه راز د سیاد پر ولسوالۍ دښمن سخت او پراخ بریدونه وکړل چې د ماښام له اوو بجو پیل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. په دې نښتو کې شاوخوا شل تنه افغان امنیتي ځواکونه چې ملي او سیمه ییز پولیس پکښې شامل دي وژل شوي او درویش نور مو ټپیان دي. د سرپل د والی ویاند وایي په دې نښتو کې وسلوالو برید کوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. ښاغلی امنی زیاته کړې چې د دغو بریدونو هدف د و چې طالبان د سرپل نفتي زیرمو ته لار ومومي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ امنیه قمندانۍ ویلي چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د چمتال ولسوالۍ په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې متقابلو نښتو 15 ساعته دوام وکړ. د بلخ د امنیه قمندانۍ سرپرست عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نښتو کې 11 طالبان او 2 پولیس وژل شوي دي. د ښاغلي قادري په خبره مرستندوی ځواکونه د پیښې سیمې ته ورسېدل او هغه ځای له وسلوالو تفسیر کړ. په کابل کې د اختطافچانو یو څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست رسنیو ته پیوستول شوې اعلامیې کې ویلي چې دغه ډله د کابل په مربوطاتو کې د دې ریاست د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ونیول شول. په اعلامیې کې راغلي چې دې ډلې د خیرخانې مینې څخه یو ډاکټر تښتولی و او د هغه له کورنۍ څخه یې د ده د خوشي کېدو په بدل کې 15,000 امریکایي ډالر غوښتي وو. په اعلامیې کې ویل شوي تښتول شوی ډاکټر هم د اختطافچانو څخه آزاد او کورنۍ ته یې وسپارل شو. زموږ غلاسه د رادیو اوري. د روسیا په ماګنیټوګورسک ښار کې په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې د ګازو د چاودنې له کبله 8 تنه مړه شوي دي او لسګونه کسان په ودانۍ کې بند پاتې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر د جنوري په لومړۍ نیټه وویل د دغو کسانو د ژغورنې عملیات په موقتي ډول ځنډیدلې ځکه ویره ده چې په دغو هڅو کې به شاید د ودانۍ نورې برخې هم ړنګې شي. دوی وایي په خوندي ډول د عملیاتو بیا پیلېدل به یو ورځ وخت ونیسي. د ژغورنې کارکوونکو تېره شپه په سړې هوا کې د قربانیانو د ژغورنې هڅو ته دوام ورکړ. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي د دغې ودانۍ شپږویشت اپارتمانونه تخریب شوي چې شپږ څلوېښتم ژوند پکښې کوه. ویل کېږي تر دېرشو ډېر کسان اوس تر امبارونو لاندې بند پاتې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ د اورال په جنوب کې د دغې ودانۍ لیدو ته ورغی او د پیښې له ټپیانو سره یې ولیدل. د روسیې صدراعظم دمیتری میدویدیف د دې پیښې له قربانیانو سره د مرستې لپاره د یوه کمیسیون د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. رومانیا د اروپای ټولنې دورې مشري واخستله. دغه هیواد د یو ګډ اروپای ارزښت د تنظیم په شوار سره د شپږو میاشتو لپاره د اروپای ټولنې مشري په غاړه واخسته. دا اقدام داسې مهال وسو چې ټاکل سوی بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي او د دغې ټولنې د ډېریو هیوادونو ترمنځ ملتپالنه په ډېرېدو ده. د رومانیا د ریاست په دوره کې به عمده پیښې د مارچ پر 9 له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل او په مې میاشت کې د اروپایي ټولنې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل وي. او د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی ک واشنگټن هغه ژمنې چې د نړیوالو په وړاندې کړي عملي نه کړي او پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جونګ اون دا خبره د نوي کال په د پیل په مناسبت په یو خبرستوي بیان کې کړې ده. نوموړي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپله لیدنه ستایلې ده. کیم جونګ اون ویلي چې چمتو دی چې هر وخت وي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بله لیدنه وکړي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو اوریدونکو تاسې خبر یاست چې د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د دې خبر لپاره دقیق نیټه لا نه ده معلومه، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی ځانونه ورته تیاروي. په دې خبرونه کې پر همدې مسأله رپورټ لرو. د ازادي راډیو د خبریال په یو رپورټ کې به واوري چې په سمنګان کې څرنګه د وسلوالو طالبانو فعالیت زیات شوی دی. په کابل کې د نن ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. نن د جنوري لومړۍ نیټه ده، د 2019 میلادي کال د نوي کال د پیل اوله ورځ ده. موږ په دې خبرونه کې یو شمېر هغه پیژندل سوي نړیوال شخصیتونه چې په 2013 میلادي کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې په افغانستان کې خلک پیژني، پر هغوی خبرې کوو. په دې خبرونه کې به دوه پروګرامونه اونیز ولرو، یو د ښځو پروګرام او یو د ګوړی اچار. ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. دا خبر د رپورټونو پر اساس خپور شوی دی. په سعودي کې د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده معلومه، خو وسلوالو طالبانو مکرراً د افغانستان د حکومت سره د خپلو خبرو امکان رد کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې ټولو مسلو سره وایي چې ځان ورته تیاروي. د سعودي عالي شورا ویلي چې د سعودي عربستان په دغو خبرو کې دوی د خپل لوري څخه د ګډون کوونکي پلاوي غړي لا نه دي ټاکلي، خو دوی ورته خوشبین دي. ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت لاستازي سره له مذاکراتو ډډه کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره به افغان پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله من یو چې د افغانستان له خوا هم یو هیئت ته غونډې کې ګډون وکړي. همغه هماهنګي او وعده چې شوې ده، امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي او هر هغه هیواد چې موږ سره سازنده او قوي او با صداقت قدمونه اوچتوي د سولې د پرې ملاتړ لپاره، موږ هغه په خیر بولو او موږ هرکلی کوو.
ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د رواني جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ به پکې د امریکا متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. خو د کوټې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په پاکستان کې خبري کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبري وکړي او کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبري ونه کړې. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حواله راغلي چې نوموړي کابل ته خپل وروستي سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د وسلوالو طالبانو د دغې پرېکړې په غبرګون کې وایي حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
غوښتنه هم دا چې که طالبان انکار د جدید مجلس نو د افغانستان د حکومت هیئت سره کوي او بیا د بزرګي غونډې مجلس مخې ته راځي، نو زموږ خواهش به دی چې زموږ افغاني هیئت سره لاړ نه شي. هر هغه څوک چې هلته مجلس مخکې ورسره وړي هغوی خپل مجالس مخې ته بوځي، او د افغانستان حکومت په دغه حالاتو باندې خصوصا د سولې عالي شورا بورد په دغه حالاتو باندې د سره ته کتنه وکړي چې دا د افغانستان د نظام په خیر ده که نه ده، تر څو یو اجماع مخې ته راشي او بیا د هغې نه وروسته د کارته
دامه ورکړي. هغه موکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي سوله پاجیزه نه راځي او حکومت باید داسې کړنې ترسره کړي چې وسلوال مخالفین، ګاونډي هیوادونه او د هغوی تمویلونکي سولې ته اړ شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو خبرتاری ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال طالبان په سمنګان کې د قومي مشرانو او مخور کسانو د وژلو لپاره زیاتې هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په سمنګان کې د طالب وسلوالو د تروریستي فعالیت زیاتېدو د ولایتي شورا غړو اندېښنه راپارولې ده، او په شورا کې د خلکو استازي له حکومت څخه د طالبانو په ضد پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي چې په خورم سربخ او په دره یوسف ولسوالیو کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی او هغوی د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ سیمه ییز مخاور او قومي مشران هم وژني. ښاغلي سروري یې پاړه ازادي راډیو ته وویل
تعرفات مخالفین در مربوطات ولسوالی در ایسوف و در خورم و سارباغ در ساعت پشتبان در بابا کمر افضایی شافته و با وجودشان در اینجا بابا کمر که پشتبان تازه اینا قصده گذاری میکردم در روز سی چهار نفری که کم مویت منزده جایگاهی را خوبی داشتن و در مخالفت از قرار داشتن تا شهادم رسوندن.
در سمنگان دی ولیتی شورم رسال وسلوال طالبان پا دی ولیت که در پرختهی پروژو دی پلیکیدو پا وراند خند بولی، او زیتوی چه طالبان دی در ایسوف پا ولسوالی که در دبر اسکرو دی حامل و کاروانون و سخه هم باج اخلی. دی ولیتی شورم رسال محمد هاشم سروری وایی چه وسلوال طالبان اکثرا پا خورم سربغ او در ایسوف ولسوالیو که پتنزایون لری چه دی بلخ و بغلان ولیتون و سخه دی هاگوی همایوی دلی ورت جنگی تشیزات برابروی. سروری وایی چه سمنگان ولیت که دی طالبانو پا وراند باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي، خو لا هم محلي حکومت یادې مسلې ته بے پامه دی. هغه وویل چې طالبان د سمنګان په لویو لارو باندې د عابرینو موټر دروي او د هغوی توکي په غلا وړي چې ډیر وخت یې مسافرین هم وژلي دي. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې په سمنګان ولایت کې طالبان د ډبرو سکرو د کان کیندونکو په برمته کولو کې هم لاس لري او د پیسو د ترلاسه کولو وروسته هغوی آزادوي. په همدې حال کې سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي سره لدی چې په دې ولایت کې طالبانو حضور تاییدوي، خو وایي چې سیمه ییز حکومت په هڅه کې دی تر څو د طالبانو د تروریستي او تخریبي فعالیتونه شنډ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بغلان ولایت له نام نو سیمه څخه سمنګان ته راغلي دي. د ولی ویان زیاته کړه
معمولا طالبان دولت سمنگان نه اینکه مثلا ولسوالی رئیسی با پایین ما نعم نست و ما از ولایت نعم یعنی جوار همیشه متضرر
است. صدیق عزیزی وایی چه طالبان ده افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او په سمنګان کې هم د نورو سیمو په شان په پټه تروریستي او ورانکاري فعالیتونه ترسره کوي. په همدې حال کې په سمنګان کې یو شمېر کان کیندونکي او د ډبرو سکرو د حاملو کاروانونو چلوونکي له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د شته طالبانو د پټنځایونو په وړاندې هوایي عملیات ترسره کړي. وسلوالو طالبانو په سمنګان ولایت کې د هغوی د فعالیت د زیاتېدو او د محلي چارواکو دید او په اړوند تبصره نه ده کړې. مجیب حبیب صاحب، اصلي رادیو، سمنګان.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوز با ورسو حمید مومن تا پا کابل که دست ها رسپانو مهمی مقاله و سر مقاله لوستی دی او لنجزی وراندی کوی.
د کابل رسپانو دنن رزی د بحثونو یوه برخه د نوی میلادی کال پیل او د سوله پا تراو رسی و پرمختگونو تا زنگر شوه ده. وی سا رسپانی لیکلی ده چه د باروتو پا بدرقه که یو بلکال هم دست تیر شو چه 2013 میلادی کال پا افغانستان که د تروریزم پا خلاف د جگره لپیل نه تر طولو خونده کال بلل شوه ده. روسپانه وړاندې خبرو شو زنو شمیرو ته په اشاره لیکل دي چې په دې کال کې په داسې حال کې چې د پیټاګون د راپور لمخې په نهو میاشتو کې بهرنۍ ځواکونو له 5000 زیات بمونه غورځولي ټول ټال 30000 افغانان وژل شوی دي. روسپانه لیکل دي چې د ملي وحدت حکومت چې په خپل جوړښت کې له سختو اختلافاتو سره مخامخ و له امنیت نه نیولې بیا تر ټولنیزو خدماتو پورې په ټولو برخو کې ناکامه وو. روسپانې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په اشاره لیکلې ده چې دا په تېره یوه نیمه لسیزه کې د درغلیو او سرغړونو له پلوه د انتخاباتو تر ټولو بده تجربه وه او پایلې دا دی له 15 ورځو وروسته هم نه دی اعلان شوي. دنیا روسپانې لیکلې ده چې 2019 میلادي کال داسې مهال پیل شو چې تیر 2013 میلادي کال له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو ډک وو او هر ورځ په اوسط ډول 19 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختله. روسپانه وړاندې د تیر 2013 میلادي کال مهمو پیښو ته په اشاره لیکلې ده چې په دې کال کې کله یوې خوا وسلوالو مخالفینو په ولایتونو خپلې حملې زیاتې کړې، له بل لورې بهرنیو ځواکونو هم په خپلو هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راوست او په تیر کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 6000 بمونه چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو لامل بلل کېږي وغورځول. روسپانې لیکلې ده چې د امریکا لخوا له 19 کلنې جګړې وروسته په 2013 میلادي کال کې له طالبانو سره د خبرو پیل او له افغانستان څخه د نیمایي ځواکونو د ایستلو په اړه په واشنګټن کې د بحثونو پیلېدل هم د تیر کال مهمې پیښې وې. کابل ټایمز انګلیسي ژبې دولتي روسپانې بیا لیکلې ده چې تیر 2013 میلادي کال کې له لومړۍ ورځې نه له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو او د کال په اوږدو کې زیات شمېر ملکي وګړي ووژل شول، خو دغه کال ځینې مهمې لاسته راوړنې هم لري. د ورځپاڼې په وینا پر ټاپي پروژې د کار پیلېدل د افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره، د هوایي دهلیزونو پرانستل، د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان سره د وارداتو او صادراتو د زیاتولو لپاره د هند هلې ځلې او د لاجوردو د لارې پرانستل خورا مهمې لاسته راوړنې بلل کېږي. په افغانستان کې د سولې په برخه کې روانې هڅې بله مهمه مسله ده چې د کابل روسپانو پر پراخ بحثونه کړي دي. ملي ارمان روسپانې له طالب استازو سره د لیدنې په اړه د ایراني چارواکو پر څرګندونو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د یکشنبه په ورځ په تهران کې د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلی دی. روسپانې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وان په حواله لیکلی دی چې د دې لیدنې اساسي هدف په هغو مواردو خبرې کول و چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه وې. هوا دولتي روسپانې په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو لیدنې ته په اشاره لیکلې ده چې د طالبانو سره د سیالو لوریو د کتنو سیالۍ ښه په درس کې روانې دي. روسپانه لیکي چې روسه له 19 کلونو جګړې کله چې امریکا پریکړه وکړه چې روانه کشاله د خبرو له لارې حل کړي، نو زلمی خلیلزاده د افغان سولې لپاره د خپل استازي په توګه وټاکلو، خو کله چې دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخو خبرو په جوړولو کې ناکامه شو، نو دې مسلې د امریکا سیمه ییز سیالان راوپارول او لومړی روسیه د افغان سولې په تړاو د غونډې کوربه شوه. خو روسپانه اوس د تهران هڅو ته په کتو لیکي چې روسیه، ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د افغان جګړه تمویلوي او د دوی لخوا د سولې په نامه روانې هڅې د سولې لپاره نه دي او هڅه یې دا ده چې خپلې ګټې پکې خوندي کړي. روسپانه دغه حالت خورا حساس بلل او افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي او د یو پیاوړي دریځ د سولې مسله مطرح کړي.
Yeah. یوه بلی مهمی نړیوالی او د افغانستان په تړه مسولیت ورزو د افغانستان یو شمیر ګاونډیو هیوادونو د هغو رپورټونو هرکلی وکړ چې وایي د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان خپل یو شمیر عسکر وباسي. په دې کې د پاکستان، ایران او روسیه نوم اخیستلی سو. د سیمې او ګاونډیو هیوادونو مشرانو وویل چې دا په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي، خو سپینې ماڼۍ له رسما داسې کوم اعلان نه دی کړی. اوس د رویټرز خبري اژانس یو نوی رپورټ خپور کړی او وایي چې د افغانستان ځینې ګاونډي له دې اندېښنه لري چې که امریکایي ځواکونه ناڅاپي له افغانستان ووځي په سیمه کې به وضعیت کړکېچن سي. خو ولې؟ نوریاس نوري جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې که د امریکا متحده ایالات ناببره له افغانستان ځواکونه وباسي، د دې خطر شته چې ورسره په زرګونو کسان بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې له امریکایي چارواکو سره یې خبرې کړي، یو شمیر ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر خپلو پالیسیو غور کوي او هم د خپلو پولو د ټینګولو لپاره تیاری نیسي. د یو آسیایي هیواد ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې که څه هم تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان نه دی روښانه، خو دوی غواړي چې یو واضح پلان ولري. د ډیپلومات اندېښنه ښکاره کړې چې وضعیت ښایي ډېر ژر له بده بدتر شي. د سپینې ماڼۍ ویاند تیرې اونۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پنټاګون ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی، خو له دې سره سره د ټرمپ ادارې هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دې هېواده ووځي نه رد او نه هم تایید کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونه داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هم هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ ځل تېره میاشت د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې تر ډېره هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند پر موضوعاتو څرخېدې. د یو شمیر کارپوهانو په باور د ایران، پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو کله اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر دایمي حضور شک څرګند کړی، خو په عین حال کې دغه هیوادونه لیواله هم نه دي چې امریکایي ځواکونه ناڅاپه له دې هیواده ووځي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د سیمې هیوادونه د امریکا له پوځي حضور پرته د افغانستان امنیت او ثبات ته اندېښنه لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د امریکا پوځي اډې هم په خپل زیان ګڼي.
زه فکر کوم چې دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ویني او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډار لري چې که چیرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي د یو خوا نه، او له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص کې خوندي نه شي، بیا د دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي.
گریم سمیت چې د نړیوالو کړکیچونو په څېړنیز مرکز کې د یو سلاکار په توګه کار کوي وایي له افغانستانه د یو زیات شمیر امریکایي سرتیرو د ایستلو راپورونو ته که یو شمیر هیوادونو محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې، دوی دا هم نه غواړي چې دغه ځواکونه په بیړه ووځي. د هغه په باور ټولو خواوو دا منلې چې په بیړه د ځواکونو وتل به نوې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي چې ورسره به ټوله سیمه بې ثباته شي. سمیت وایي د افغانستان ګاونډیان دا شی نه غواړي، خو په دې اړه د واشنگټن مبهم دریز هم دوی له یو مبهم حالت سره مخ کړی دي. پاکستان چې په خپله خاوره کې څو لسیزې میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او اوس هم پکې نږدې 1.5 میلیون افغانان اوسي، په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار چټک کړی دی. یو پاکستاني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که د افغان کډوالو یو نوې څپه پیل شي، دا ځل به ورته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان د خاورې دننه د ځان لپاره کورونه جوړ کړي، بلکې له ګډې پولې سره به ورته کمپونه ودروي. د افغانستان بل ګاونډ ایران هم چې ویل کېږي تر اوسه پکې 1.2 میلیون افغان کډوال اوسي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې اړخه اندېښنه لري چې پر دې هېواد بیا د افغان کډوالو بهیر ورمات نه شي. یوه ایراني چارواکي رویټرز ته د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار کوي چې ایران ته په پراخه پیمانه د افغان کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. ترکیه که څه هم له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، خو اکثر افغانان اروپا ته د تلو په نیت دې هېواد ته ځانونه رسوي. ډیری افغانان له ایرانه ترکیې ته اوړي. په کابل کې د ترکیې د سفارت دوهم سکرتر محمد اوزګور شاک وایي خپلې پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخچې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي نه دي تړلي. د ترکیې پولیسو ویلي چې تیر 2013 کال شاوخوا 9,000 افغانان چې په جعلي اسنادو یې دې هېواد ته د ننوتو هڅه کوله نیولې دي. دا د وړم 2010 کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې یوې نوې مرحلې ته داخله شوې، طالبانو هڅه کړې چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته دې اندېښنه نه لري. د رویترز په لیکنه افغانان د طالبانو پر دغه نوي دریز بې باوره دي. سید رفی سادات چې په هرات کې محصل دی وایي طالبان به بیا سخت مقررات وضع کړي او ډیموکراسي به له منځه یوسي. هغه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي راتلونکي ته نور هیله مندي نشته او موږ ته له هېواده له تلو پرته بله لاره نه پاتې کیږي.
د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه رسما دا نه دي ویلي چې دوی خپل عسکر یوه برخه یا ټول افغانستان باسي. دا د استرالیا په سیدنی ښار کې خلک دي چې د نوې 2019 میلادي کال د پیل لپاره شیبه شمیرلې. نن د جنوري اوله ده، د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د نوې کال په ځانګړي بیان کې وویل چې د 2013 میلادي کال د ټولې نړۍ لپاره له سیاسي اړخه ډېر پیچلی کال و. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ادارې وویل چې 2013 کال کې د تیرو دریو کلونو په پرتله د ډېر ژورنالیستان او د مطبوعاتو کارکوونکي ووژل سو او خونړی کال و. په دې کال کې په ټوله نړۍ کې 350 ژورنالیستان او د مطبوعاتو کارکوونکي ووژل سوي دي چې د ازادي راډیو خبريالان سباون کاکړ او عباد الله هننزی او د ازادي راډیو همکار محرم دورانی هم په هغوی کې شامل دي. د نړۍ د رسنیو د کورنۍ یو پیژندل سوی غړی جمال خاشقجي و چې د سعودي عربستان ژورنالیستو په استانبول کې د سعودي عربستان په سفارت کې ووژل او قتل یې د نړۍ په کچه بحثونه راوپارول. خاشقجي له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې چې د تیر کال د مارچ په 28 نیټه خبره سوه د بیان او د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ لپاره په سعودي عربستان کې د خپلې مبارزې او ورپېښو ستونزو په اړه یو پروګرام ته ویلي وو.
Look, I got fired from my job twice because I was pushing for reform in Saudi Arabia.
د ویلو چې په سعودي عربستان کې د اصلاحاتو لپاره د هڅې په خاطر دوه واره لخپل کار ایستل شوی و. غو ویل چې داسما لپاره سان نه و، خو سعودي مخکې دومره سخت نه و چې څوک سان شي ایستلای. یو بل وګړی چې البته ازادي راډیو د هغو کسانو یو لیست خپور کړی دی چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوي دي یا وژل سوي دي او د نړۍ په کچه د هغوی مرګ بحثونه پارولي دي یا خلکو ته ډیر پیژندل سوي وو. په دغه لیست کې یو بل وګړی چې د بشریت د پرمختګ لپاره یې بېساری خدمت کړی او تیر کال مړ شو، بریتانوي استروفیزیسیست یا د فضایي فزیک یو پوه سټیفن هاوکینګ. هغه د عصبي سیستم د یوې ناروغۍ له امله فلج او خبرې نه شوای کولای، خو له خلکو سره د خبرو لپاره به یو ځانګړي برقي یا صوتي سیستم څخه کار اخیست. هغه فکر کاوه چې پر ځمکه د انسانانو بقا له سخت خطر سره مخامخ ده او انسانان یې تشویقول چې فضا ته د کډه کېدو په اړه فکر وکړي. هغه د 2001 میلادي کال په اپریل میاشت کې د امریکا په اورلاندو ښار کې له ژورنالیستانو سره په خبرو کې ویلي وو.
I believe that life on earth is at an ever increasing.
وایز باور لرم چې پر ځمکه د انسانانو ژوند تر بل هر وخت زیات دی او افت له خطر سره مخامخ دی، لکه یو اټمی جګړه، کوم ژوند کې ویروس یا ناڅاپي ډول باندې د ځمکه د هوا ګرمېدل. نو یاد اسی نور خطرونه. نو زه فکر کوم چې د انسان نسل باید فضا ته پر کډه کېدو فکر وکړي. په افغانستان کې یو آشنانم کوفی انان چې تیر کال مړ شو. کوفی انان د غانا ډیپلوماټ و چې له 1990 تر 2006 میلادي کال د ملګرو ملتونو عمومي مشر و. کله چې په 2001 میلادي کال کې هغه ته د نوبل د سولې جایزه ورکړ شوه، انان خپل رسمي وینا د افغانستان د نجونو په اړه په خبرو پایل کړه. ویل نن په افغانستان کې یو ماشوم انجلی پیدا شوی وي، خو له هغه پرمختګ سره چې د بشریت یوه وړه برخه ورته رسیدلې پیړۍ پیړۍ واټن لري. هغه ماشوم چې نن په افغانستان کې زیږیدلی باید په داسې شرایطو کې مجبوره ده چې ژوند وکړي چې شایي موږ او تاسو یې د انسان د ژوند وړ نه ګڼو. کوفی انان په هغه ورځ د نوبل د جایزې د اخیستلو په وخت په مجلس کې ناستو خلکو ته وویل، دا انجلۍ په یاد کې وساتئ او مه هیروئ چې موږ او تاسو ټول باید د فقر د له منځه وړلو لپاره، د جګړې د پای ته رسولو لپاره او د مرضو در منځورو لپاره خپل لوی هدف ته ګډ کار وکړو، او دا هدف ناممکن نه دی. د افغانستان له وضعیت سره یو بل آشنا سیاستوال چې په 2013 میلادي کال کې مړ شو، امریکایي سناتور جان مکین و. هغه افغانستان ته متعدد سفرونه کړي وو او تر مرګ مخکې هم کابل ته تللی وو. جان مکین د امریکا د اریزونا ایالت او د مغزو په سرطان مړ شو. د قانی شبکې مشر جلال الدین حقانی هم تیر کال په دوبی کې مړ شو. د رپورټونو پر اساس جلال الدین حقانی د نورو ناروغیو ترڅنګ پارکنسنز په نوم مریض درلوده. دغو کسانو کې چې تیر کال یعنی په 2013 میلادي کال کې مړه شو، د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش، د جورج دبلیو بوش پلار هم او د نړۍ ځینې پیژندل سوي ښځې لکه د امریکا د پخواني ولسمشر ښځه باربرا بوش، د نلسن منډیلا میرمن او د تبعیض پر ضد مبارزه وینی منډیلا، په روسیه کې د بشري حقونو مدافع لودمیلا الکسیوا او برتانوي سیاستواله پیری اشتن هم شامل وي. په دوی کې ډېره پیژندل سوي ښځه امریکایی سندرغاړی ریتا فرانکلین و. ریتا فرانکلین په خپل موسیقي کې د انسانانو ترمنځ د رنګ له توپیره پرته د احترام او درناوي پر اهمیت ټینګار کوي. له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې 2019 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو په زړه پورې فرصت وي. جنرال سکاټ میلر نن کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې ویلي چې په څو پایتختونو کې پر پالیسیو غور کېږي. د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. د سیمې لوبغاړي پر سوله ټینګار کوي او طالبان او افغان حکومت د سولې په اړه خبرې کوي چې د په وینا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت دی. د سرپل سیمه چارواکي وايي په دې ولایت کې وسوال مخالفینو تیر شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه کړی دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته ورچی په دې بریدونه کې لسګون افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل هم وشته ده. شغلې امانی زیاتوي چې د دغو بریدونو هدف دا و چې طالبان د سرپل نفتی زیرمو ته لار ومومي. په کابل کې د اختطافچیانو یو تلور کسیزه ډله نیول سوې ده. په د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه کسانو یو ډاکټر تښتولی و او دغه له کورنۍ څخه یې د دغه خوش کېدو په بدل کې 15,000 امریکایي ډالر غوښتي وي چې اوس دغه ډاکټر هم خوشې سوی دی او له کورنۍ سره یو ځای سو. د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې د ګازو د چاودنې له کبله 8 تنه مړه سوي دي او لسګونه کسان په ودانۍ کې بند پاتې دي. رومانیا د اروپای ټولنې دورې مشري وخت له دا اقدام داس مال اوسو چې تکسوي بریتانیا له اروپای اتحادیه ووزي او د دغه ټولنې د ډیری هیوادونو ترمنځ ملت پالنه په ډیره دوده. او د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی چې واشنگټن پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. نو شمالي کوریا بل امریکا سره پر اړیکو نوې لور ولټوي.
اوس ابراهیم ساپای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د کرکټ د نړیوال شورا د ورستۍ درجه بندۍ په اساس افغانستان مستقیمن د شل اورونو نړیوال جام کې لوبیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې نړیوال جام د 2020 اکتوبر کې په استرالیا کې د 12 ټیمونو په کې برخه ولري. دا لومړی ځل دی چې افغانستان مستقیمن د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته ځي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان په 2013 میلادي کال کې د ډیرو وکټو اخیستو ریکارډ په خپل